سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وی نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د پولیو سراسري کمپاین د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړه په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوي دي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي د دغې خونې ویان شکرالله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل سیاسي تحولاتو نه راوروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په برخو کې فعالیت کوو کارونه درېدلی دي د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یوه ډله روغتیا پالانو د لسګونه افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرون یې د هغو اویا افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شول د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډیر لګښت لري او په اوسط ډول د یو غاښ په عادي پاکولو باندې $50 لګیږي امریکا څخه باندې یو لکه او څلیر زره کسان تیر اګست له افغانستان وېستل چې ترمنځ تر دې دمه نږدې 80,000 افغانان د غیواد کې میشت شوي دي د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی روسي ځواکونو هم چې سیوردینیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي د برېټانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنی سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم وکړې د آذربایجان ولسمشر ویلي له ارمنستان سره یې د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصل ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللی دي د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي ارمنستان چمتو دی چې پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ اوس ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل شوی
این کمپاین چهار روز در بر می گیره ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست
د تلویزیونونو افغان خزینه ویاندویانی وی لماسکونو سره کار کول ورته سخت ده
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره
د اوکراین د جګړې ورسته حال هم درکو او په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې بیا د کوناډ یو راپور لور چالته یو ډله خلک ځوانان او نجونې له پانتونو فارغ شوي
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړې وکړي او چې 12 نفر فارغ شوي نور لوړ زده کړې وکړي او ټولن ته خدمت وکړي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو څلور ورځې د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی دغه کمپاین د یونیسف او دبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ ترسره کیږي چې پکې به 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ولګول شي دا کمپاین داسې وخت کې پیلیږي چې سږ کال یوازې پکتیکا کې یوه پیښه ثبت شوې خو د سږ میلادي کال نه راپدې خوا بیا چې 15 میاشتې تیریږي په ټول افغانستان کې 15 پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیکولی شامومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري
این کمپاین 4 روز تر
دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په دریو ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلور ورځو سر وی دی چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پات نیوي په دې کې هغه ماشومان چې عمر نه لري 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښت لاندې دي
د ښاغلي
مومن په وینا په دې کمپاین کې خزینه کارکونکي هم شامل دي د طالبانو د عام روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر 2020 کال کې څلور پیښې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سږ میلادي کال یوه پیښه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي تر څو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نه شي سږنی کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالی ملاتړ ترسره کیږي د ماشومانو ګوزن داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځ وړلو لپاره له 1983 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان پاکستان او نایجیریا له هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته په تیر کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی او د ځینو وسلوالو ډلو لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړې توګه د دې ناروغي د زیاتېدو لاملونه ښودل شوي وو
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي
د طالبانو حکومت د افغانستان خزینه ویاندویانو ته امر کړی چې په ټلویزیونونو باندې د خبر ویلو پروګرام وړاندې کولو پر مهال باید نقاب یا ماسکونه وتړي اخو یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان بیا وایي د خبرونو په وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار لستونو سره مخ کړی دی جزئیات په دغه ریپورت کې
افغان مشهور وایند او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وای دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لک فاصله لري د نورو غګونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شو ریدلې نو د شوندو د خورولو لیدو څخه سړی کولای شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوکړي بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي په دې لحاظ د چيري میمیک ډیر اهم او اثرناک وي د ماسک په ترلودلو سره هغه لمنځځي
اغلی ازغری وای په مخبن کې د ویون کیسا هم تنګي کی او وی بل مهمه موضوع ته اشاره کوي زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګه په څنګه ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کو نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کال ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو د ډېر مشکل کېږي زموږ لپاره په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول دی عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټې ویندوی وکړي
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر تجربه لرونکي خزینه ویاندویانو د طالبانو له هغه امر سره کلک مخالفت ښودلی چې ویلي دي باید خزینه ویاندویانې مخپټې یا نقاب باندې راڅرګندې شي تلویزیونو کې په همدې ارتباط مو له خاطره صافی سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې کلونه خبریالي کړې ده او د طالبانو د دغه اقدام په ارتباط باندې نوریاس نوري ورسره غږېدلې لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دغه وروستۍ مسلې باندې د دې نظر څه دی او څه تحلیل لري
طالبانو له وخت کې کوم افریقا نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له خبرې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه بل کې زه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوڅوږي یو څه شی کوم بل چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تیری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي خپل هویت دې پټ کړي خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي.
تیر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي ځکه چې په وینا هم دغه مخکخه خزې د چپټلوزونو کې راڅرګندېږي او دوی یو بیلګې د نور لپاره چې په افغانستان کې خزې نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مر سره موافق یاست چې دا به ټول خزې داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزې نور ازادي نه لري؟
راځه شکه افغانستان کې باندې خبرې نه نارینه هم ازادي نه لري، تو بیل او بیل ډول پر نارینه و هم بندیز لګیدلای خو بیل ګیم دا خزې سره په تړاو کې کله چې یو خزې د دوی په ان که حجاب بنکړي او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپل وکیل نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي تر نه ده، نه دا چې که خزینه یو پریکړې سرغړونه کوي نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي.
خاطر صاحب یو چې کلونه افغانستان کې خبري علي کړي او د طالبانو د وروستي اقدام په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند باید د افغانستان له پخواني واکمنانو سره اړیکې ونه ساتي. شاهین دا خبره د هندستان له یو آنلاین رسنۍ د پرنټ سره په مرکه کې کړي. له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو کمیسیون مشر شعبالدین دلاور بیا ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دغه پریکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاستوال سیاسي فعالیت کولای شي او که څنګه. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغل شاهین د هندستان د پرنټ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخواني او چارواکو سره د هند د اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپل نیمګړي پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت داد ورکوي. له هند طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپل لایحه کې د سیاسيونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبه په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر او مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي روسیې د دغه هیواد د لوانسک سیمې په ختیځ کې حملو ته شدت ورکړی دی. اخوا بیا د بریتانیا استخباراتو ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلو کې پخواني شوروي اتحاد ته اوښتي وو. له نوریاس نوري نه به راپور واورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هیروئ.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویلي چې روسي ځواکونو په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پوځ پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه، ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کېږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي، هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې افغان لوبډلې په تایلند هیواد کې د آسیا سهمې ګټلو پر روانو سیالیو کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 15-50 په توپیر سره ماتې ورکړه. ټاکل شوې چې د افغانستان د ویلچر ملي لوبډله سبا له عراق سره د لوبې میدان ته ښکته شي. افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه فلیپین هیواد ته بایللې وه. د ویلچر باسکټبال سیالۍ د 11 هیوادونو په ګډون په تایلند کې پیل شوې دي چې د افغانستان دولس کسیزه لوبډله هم پکې برخه لري. امید غزنی لوبډله د غزنی د فوټبال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي د امید غزنی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د غزنی په غوره لیګ کې آزادي، امید غزنی، صداقت، کاروان کوچی، جمعیت منګور او د دیک ولسوالۍ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې امید غزنی او دویم مقام آزادي لوبډلې خپل کړ. د غزنی غوړه لیک په پای کې غوړه لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د سریلانکا او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه نن پیل شوه. دا لوبه چې نن سهار د بنگلاديش په پلازمینه ډاکې کې پیل شوه، بنگلاديش په څلور رشتو منډو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د مشفق رحیم او لیتونداس ته غوړه ملګرتیا په پایله کې د کوربه لوبډلې منډې له 200 وخته او له هم یې د لوبډلې خپل توپهنی ته دوام ورکوي. په دې لوبه کې د سریلانکا لوبغاړی کوشل منډیس په پښتو کې د درد لامل له میدان بهر شو او اوس په روغتون کې بستر دی. د منډیس اوسنی وضعیت او لوبې ته د بیرته راستنې دو پاړه یې څه نه دی ویل شوي. د یادونه ده چې د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په مساوي توګه پای ته رسېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. په دې برخه کې د یو نوی ویروسي ناروغي په اړه معلومات ترکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوند وهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوخته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نه هیڅ دي او څه ډول درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تناکی د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نخې نخانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نوی پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکی راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان د 2 او 4 اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې سباندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په 6 ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چاکڅه باندې نوي پیښې ثبت شوی. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوی یو له بل سره تړاو نه لري، او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چچک اخته شوی چې وروستیو کې یې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغو شویو کسانو کې قابلې او نرسانې هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیت، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډیری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړو، او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
ان شاء الله دوی ته هم فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي، او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته کې راځي که دلته څوکین هغه به بیخي پوره خراش.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیا او بی برخي میرمنو او خويندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړې وکړي، چې دولسه نه فارغ شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم، په دې خاطر مند چې اوس موږ خويندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري، نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي، هغه تکلیف په ځان باندې تېروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره آزموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیايي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی، او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي، خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه دی شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده، ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیرو وخت په ورسیږي او د ډیرو وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه دلته د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګوري اخلاصو په ډېر ځنډ اخلاصي، او بل د اطراف کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي، ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو، یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د شوز مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوز ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډیر کمزورې دي، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوي چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي، بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه شوز لپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شاله می غاول د شزه ډاکټر پښتنه کینو، د شزه ډاکټر د کمی خاص و خدغه مکتب وای. کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي، کشم مجاهد بلارسي، د اول په بازار کې د شزه ډاکټر پښتنه کی یغم د شزه ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شزه ډاکټر د کمی خاص و د کته د مکتب بند کی یاده نه لکه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه کمپاین کې به څلور ورځې دوام کوي، لس میلیونه ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. دا خبره د یادې خونې ویاند شکر الله ساپی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د خزینه پانګوالو او سوداګرو د کارونو په بندیدو سره د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي کارونه په ټپه درېدلي. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یو ډله روغتیا پالانو او یا افغانانو ته چې تازه امریکا ته تللي د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې ده. په امریکا کې د غاښونو معاینه او درملنه ډیره ګرانه ده. په اوسط ډول د یو غاښ د پاکولو لپاره $50 لګول کیږي. د اوکراین پاوز نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختی سیمې د بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سویردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو لانجمنی سیمی ناگورنو قراباخ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبري وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. د سپورت پروګرام د لوبو میدان او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
the lobo le maidana
Zad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي رادیو نو اوري په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالي پایته ورسېدی. په دې سیالي کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کوم رضوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالي څومره مهمه وي
ته ځوان او سین لوبغاړو یو ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بی لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستي حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولی په دې خبرونه کې به واوري. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره تېره ورځ وکړه چې یو پر صفر وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزی آسیا په اتلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان پاکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولي د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3.5 اورونو کې سیالي لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سترایکرز په وروستي اور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنت د مې میاشتې په اتمه د هندوکش سترایکرز پامیر لیجنډز او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولده کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په درېمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږمې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ اغلا ازادي راډیو نوري په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالي پای ته ورسیدي. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستي و چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورنۍ کرکټ د 500 اورونو ستر سیالي وي چې څو ورځې وړاندې پیل شوی وي. دا لوبې چې هر ورځ ورته زرګونه مینوال ورتلل د کرکټ بورډ مسؤلین د افغانستان د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولی. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړې.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په 1 نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنې پرونه پورې دوام پیدا کړ. چې په پایله کې د هندوکش سترایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینوال راغلي وو. خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته یې شاوخوا 15,000 کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې په د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینیئر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، د دوی نظرونو شریکول، د دوی کمبینیشن د کورنۍ کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې له نیکه مرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبغاړو لپاره په پام کې نیول کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ وروستۍ حال
د هندوستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلي. په دې معنا چې د لومړي پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملاړ په سر کې ظاهر لري. د لوبډلې په 1400 لوبو کې 10 ګټلې، څلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تیره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم 1400 لوبې کړي، نه ګټلې دي، 15 بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلي، ځکه په تیره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د سلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده. او هر یوه چې دا لوبه وګټله هغه به بېله شکه سلورم ځای ته ځي. خو دلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او که چیرته دلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یوه سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا ده سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده. خو ښکاري چې دا دواړه لوبډې لري د دې سیالي لګټلو سره کوم خاص نتیجه په لاس باندې رانه وړي ځکه کچیر حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو د آلو بو ګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي فقط دوغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي یعنې د مخکې چانس چې هغه څلور لوبډلې به ورته ځي هلته د چانس نه لري د افغان لوبغاړو په اړه هم اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سږ کال د افغانستان څخه راشد خان فضل حق فاروقي په لومړي ځل محمد نبی بیا هم همدارنګه ګوربز او نور احمد لکڼوال دې لوبو ته لاړل خو متاسفانه باید وایو یوازې تر دم ګړی پورې دوه افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته خو توپ اچونه یې تر ډیره د لوبډلې د څارونکو لخوا همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې نولسو منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی خو محمد نبی او ګوربز او لکڼوال ته تر دمګړې پورې چانس نه دی ورکړل شوی چې دوی بدبختي ګڼلی شو
او که پام دی هندستان کې پاتې شو نو لدی هوا د بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو نور حال په دې راپور کې
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی د تیرې پنځشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه یوې محکمې په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هیواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه سره لدی چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلی سیدو ته د دې قانون باندې راولو سزا ورکړې و خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی او دا پیښه دېرش کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,442 منډې جوړې کړي دي د کرکټ لوبې پریښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملت پال ګوند بھارتیا جنتا ګوند غړی شو خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د بینالما په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسی سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپلو وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي او 40% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خو څه د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونو ځوان زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستی خو عامد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دی کار افرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو، پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو، پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز
چې څاڅکي شو د حسن سمندر تلاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر تلاړ شو رازا جانانا جانانا یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخکو لخوست پکتی کا تو اوکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کو منا شیب پخلا کپ جرگ ہر مار ور تلان شو چوکڑو سیل د منڈیر بیا بس بین غر تا لاڑ شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نو کڑو حجرے جمعت کی بہ دہر یو تن پخت نو